دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو حرکت وکړو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان اجرایي رئیس وی افغان حکومت په تمه دی چې د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دغه پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د وروستي سفر پر مهال خبر شوې ده. د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیلېږي. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې په غزني کې وبخل شي، او هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي. د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیر شپه ازادي رډیو ته وویل کاندیدان د تلې تر 15 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید اړوند قوانینو ته درناوی وکړي. ښاغلی دولتي وایي ټول کاندیدان باید په انتخاباتي کمپاینونو کې د انتخاباتو قانون او مقررات په پام کې ونیسي او غاړه ورته کیږدي. ښاغلی دولتي پاین حال کې له امنیتي ارګانونو څخه هم غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې تلې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي. ولسمشر اشرف غني ویلي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمېر خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلی غني دا څرګندونې په پرون په غزنی کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې کړي. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزنی والي ته امر وکړ چې د غزنی د مابس د خزینه بندیانو فهرست ورته واستوي، څو د خلاصون په شرایطو د برابر میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزنی میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي. جرمني د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د 240 میلیون یورو نوې مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جرمني سفیر پیټر پروګل پرون په کابل کې د دې مرستې د اعلان پر مهال وویل چې د 230 میلیون ډالرو معادل دا مرسته به په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د پیاوړتیا او ښې حکومتوالۍ د باوري کولو پر چارو ولګول شي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې هېواد بېلابېلې ادارې هر کال په افغانستان کې 430 میلیون یورو مصرفي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولې. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهیم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویلې دې ډلې 40 کلن عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبړه واړوي. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګنو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دې له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبې ته رسېدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پرانیستل کیږي. دا ولسمشر پوتین نږدې همکار یورو اوشاکوف پرون ویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډېرو حساسو او سختو مسلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو څخه ولاړ. دوشنبې په سرمشریزه کې د بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو ولسمشرانو او د ارمنستان صدراعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدراعظم ګډون پکې کوي. اوشاکوف وویل چې ښاغلی پوتین به د دې سرمشریزې په حاشیه کې د تاجکستان او قرغستان له ولسمشرانو امام علي رحمان او سورنبای جین بیکوف سره جلا کتنې ولري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له سقوط وروسته جوړه شوه. د 2023 میلادي کال د فوټبال د اروپایي جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمني غوره شو. د اروپایي جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمني کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال فدراسیون اجرایی کمیټي 2-4 په وړاندې د جرمني په ګټه رای ورکړه. جرمني په 1988 کال کې هم د اروپایي جام کوربه و، خو ترکیه پر سګنی کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامي هڅې کړې. جرمني همداراز دوه ځلې په 1940 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب هم کړی. د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فائنل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. د افغانستان په ګډون د آسیا د کرکټ د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو دا وروستۍ لوبه د ګټونکو په د جام کپ لزان سرویسي. دوستانو خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو څو ریپورټونه راخلو، د افغانستان اجرایي رئیس وایي افغان حکومت په تمه دی چې افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان عملي شي. پر دې پلان کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر پر مهال هم خبرې وشوې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان په اصل کې څه دی، پر کومو ټکو په دغه سند کې د دواړو هیوادونو لخوا موافقه شوې، دا به د صالح محمد صالح په رپورټ کې واورو.
د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان د روان مریض کال په لومړیو کې نهایي شو. دغه سند د غوایي میاشتې پر 15 په اسلام آباد کې په هغه غونډه کې نهایي شو چې مشري یې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو معینانو حکمت خلیل کرزي او تهمینی جنجوا کوله. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان پخوانی صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په کابل کې د تیر لمریز کال په کب یهود میاشت کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو مقامات به د دغه پلان سند نهایي کوي. دغه پلان چې په ټوله کې و برخې لري د عملي کېدو لپاره یې کاري ډلې جوړې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته وویل دغه 15 کاري ډلې په څو برخو کې کار کوي.
افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان 15 برخې لري، یعنی د دې لپاره 15 کاري ډلې جوړې شوې دي چې په امنیتي، سیاسي، پوځي، د کډوالۍ او د اقتصادي همکاریو په برخو کې کار کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغو اوو مادو کې چې په دغه پلان کې موافقه ورباندې شوې دغه مسایل شامل دي. لومړی، پاکستان به د افغانانو په مشرۍ او افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې او پخلاینې ملاتړ کوي. دوه، دواړه لوري به د هغو عناصرو پر ضد اغیزناک ګامونه پورته کوي چې د افغانستان یا پاکستان امن ته ګواښ پېښوي. درې، دواړه لوري ژمن دي چې خاوره به یې د بل هیواد شبکې، ډلې یا فرد لخوا د مقابل هیواد د حکومت پر ضد نه کارول کیږي. څلور، د منل شوي اصولو د پلي کولو لپاره باید د اړیکو د مدیرانو له لارې د ارزونې او همغږۍ او تثبیت ګډ میکانیزم جوړ سي. پنځه، دواړه هیوادونه د یو بل په خاوره کې د مځکني او هوایي تهدید مخنیوي ته ژمن دي. شپږ، دواړه لوري د یو بل د تورنولو د مخنیوي، اندېښمنوونکو او جنجالي مسلو ته د ځواب ویلو په هدف د سولې او پیوستون لپاره د افغان پاک عمل پلان د همغږۍ میکانیزم کاروي. او د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل ګډ پلان او د پورتنیو اصولو د پلي کولو لپاره کاري ډلې او د همغږۍ میکانیزم جوړوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د دغه پلان له مخې دواړو هیوادونو د ترورزم پر وړاندې پر ګډه مبارزه، د ناامنیو پر مخنیوي، په بایزته توګه خپل هیواد ته د افغان کډوالو پر ستنولو، د سولې پر ټینګښت او د اقتصادي همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. افغانستان او پاکستان له لسیزو راهیسې په خپلو اړیکو کې سختې، لوړې، ژورې تجربه کړې دي. په افغانستان کې د ناامنیو په ګڼو پیښو کې د ملامتۍ ګوته پاکستان ته نیول سوې او په دې تورن سوې چې په خپله خاوره کې هغو افراطي وسلولو ته پناه ورکړې چې په افغانستان کې په حملو تورن دي، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. افغان حکومت وایي د سولې او پیوستون د عمل د ګډ پلان په 4 غونډه کې پریکړه شوې چې د دغه پلان عملي کېدل دي وڅارل سي. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي میرمن آرین یون وایي د دغه سند پر اساس دواړه لوري هڅه کوي تر ډیره د سولې د ټینګښت لپاره کار وکړي.
دواړه غاړې غواړي چې د سولې په برخه کې کار وکړي او په دغه برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. بیا هم مخکې هم همدغه سی او تعهدات ترسره شوي وو، خو بیا کومو ګورو په هغه باندې عمل نه شو. نو اوس ولسونه خو اصل په سولې کې امیدوار دي، د سولې غوښتونکي دي او د جګړې نه نور ستړي شوي دي، غواړي چې سولې په دې وطن کې راشي. زیاتره مسایل په د ورقه په سر سولې کې لرو، خو هیڅکله عملي جنبه نه ده غوړه کړې. نو ځکه اوس زمونږ ولسونه بیا هم په تشویش کې دي، خو فکر کوم چې دا ځل به فشارونه نړیوال فشارونه هم
افغان حکومت په وار وار اندیښنه شولې چې د اسلام آباد لخوا د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون د عمل ګډ پلان نه تطبیقیږي. په وروستي مورد کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو درې اویاویمې اسمبلۍ ته په وینا کې وویل افغان حکومت د دغه پلان تطبیق ته سترګې په لاره دی. که څه هم عمران خان چې کله د پاکستان صدر اعظم سو د افغان سولې او ثبات د ټینګښت ژمنې وکړه، خو معلومه نه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ټوریزم سره د مبارزې، سولې او امنیتي همکاریو د عمل پلان به څومره عملي سي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان وی محکمې په دې هیواد کې د یو نامتو خبريال د نیولو امر کړی. په دې سره یو بیا په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې پرتو ستونزو ته پام وروخته او په دې اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. پر موضوع د رضوان مراد چمتو کړی رپورټ ورو ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
د پاکستان د لاهور ښار لوړې محکمې د روان سپتمبر میاشت په 24 نیټه د خبريال او کالم لیکونکي سیرل المیداد د نیولو امر کړی او له چارواکیو غوښتي چې المیدا د اکتوبر په 8 نیټه محکمې ته حاضر کړي. محکمې ویلي دي سیرل المیدا باید پر پخوانی صدر اعظم نواز شریف د خیانت د تور په قضیه کې د محکمې استمایه غونډې ته وړاندې شي. پر المیدا په 2010 کال کې وروسته تر هغې له پاکستان څخه پر وتلو بندیز ولګید چې له پخوانی صدر اعظم نواز شریف سره یوې مرکې د پوس او حکومت ترمنځ جنجالونه پورته کړل. په مرکه کې نواز شریف د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال بریدونو ته په اشاره ویلی و تروریستي ډلې د پاکستان پر خاوره فعالیت کوي او آیا مناسبه ده چې دا ډلې پریښودل شي چې له پولې واوړي او 160 کسان ووژني. شریف له المیدا سره په دې مرکه کې په پاکستان کې د پوس واک ته په پام ویلی و چې په دې هیواد کې دوه یا درې موازي حکومتونه موجود دي. د پاکستان قضا پر نواز شریف تور لګولی دی چې په دې څرګندونو سره یې د پوځ نوم رسوا او حیثیت یې زیانمن کړی دی. د لاهور محکمه وایي خبریال سیرل المیدا له شریف سره په دې اړه د مرکې په کولو سره هغه ته د پوځ خلاف د څرګندونو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي، خو تر اوسه سیرل المیدا په رسمي ډول تورن شوی نه دی. د بشری حقونو ډلو، خپلواکو خبریالانو، د بسرحده خبریالانو ټولنې او د پاکستان د حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د محکمې پر حکم انتقادونه کړي دي او دا اقدام په پاکستان کې د رسنیو د خاموشه کولو هڅه بللې ده. پاکستانی خبریالې او د اچ نیوز تلویزیون د روانو حالاتو د خبرونې وړاندې کوونکي اسما شیرازی ازادي راډیو ته ویلي لومړی د پوز لخوا بیا له فعالیت نه د منو شو سخت دریزو لخوا او اوس د محکمو لخوا پر خبریالانو فشارونه او د ژورنالستانو لپاره د ویرې فضا پراخیږي. په پا پاکستان کې د بسرحده خبریالانو د ټولنې استازي اقبال خټکوای د خبریال سیرل المیدا د نیولو په اړه د محکمې امر په پا پاکستان کې ژورنالیزم جنایي کوي. نوموړي ویلي دي راپور لیکل او یا مرکه کول د یو ژورنالیست مسؤلیت دی او څوک څرنګه کولی شي چې د دې لپاره ژورنالیست تورن کړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن هم د سیرل المیدا د نیولو په اړه د لاهور د لوړې محکمې پر حکم انتقاد کړی. وایي چې المیدا یوازې د خپل کار په خاطر چې د حقایقو ښکاره کول دي تعقیب شوی دی. د خبریال سیرل المیدا د نیولو امر په داسې وخت کې صادریږي چې په پاکستان کې رسنۍ په بې سابقه ډول تر فشار لاندې دي. پخوانی خبریالان له پاکستان څخه په وتو دي او مخکخ کالم لیکونکي شکایت کوي چې خبری اژانسونه او چینلونه د پوس تر فشار لاندې د دوی هغه مطالب ناخلی چې پر پوس او استخباراتو پکې انتقاد کیږي. له خبریالانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر 1 سپتمبر میاشت کې په پاکستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل راپور کې ویل چې په دې هیواد کې پر رسنیو فشارونه مخ په زیاتې دودي او د پاکستان پوس په پټه خوله د ویراولو او نورو لارو رسنۍ محدودوي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري. د رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو له کندوز څخه د یووالي پاړه د جوړې شوې مشاعرې راپور برابر کړي.
راغلایم یو پلاخ په مخ ته جنگ ور کوم ژوندون ته فصل دې د سول رنگ ور کوم.
په هنر جاج کې له لیکوال او ویاند سعد الله فطرت سره د دریز د ویاندوی په لارو چارو غږیدلی یو.
د غسټیج والا دا سوچو کی چې خلک د وینا نه خسته شي یم د تستریږي چې وز دې سړي په سیدا سټیج والا بیا را پاتېږي.
دا به څه
وي؟
بالکل. په فنکار برخه کې له پیغلی شاعری او لیکوالي شفیقی خپلواک سره د هغې په فن غږیږو.
ورزله ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند زړه وهلې ورزه ساتلی به وینه به وي تیر ما به وي ژوند په دیواله مخ کړی.
په زرپاڼه کې به نورالبشر نوید ته د اروښاد ډاکټر نجیب الله لیک او دغه لیک ته اوسنی لیکل شوی ځواب واوري. نتیجه څنګه بنن سبا کې ګل شي مای په سر کې سری غټې لیدلې دینه. دا د امن لپاره زما نوید دا اوستا سلام ته زما کلام نجیب الله. او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې د دولسم سرود لومړی برخه واوري.
لډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې یو ناڅاپه د خوم منز نه څوک را پاڅېد. د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
پوره دوه ویشت کاله وړاندې د سپتمبر په 28مه نیټه د کابل په ښار کې د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژنې اواز خپره شوه. او ورپسې معلومه شوه چې طالبانو نوموړی د آریانا په څلور لارې کې له خپل رور سره یو ځای په دار زړولی. د ډاکټر نجیب الله د سیاسي ژوند مفکورې او کړو وړو په اړه به مو ډیر اوریدلې وي، خو د هغه د لیک او د قلم د ځواک په اړه به مو کم اوریدلې وي. د هغه له خولې به مو دا لنډۍ اوریدلې وي: په لار ځم ټول شرنګیږم ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځومه. د ډاکټر نجیب الله د لیکنې ځواک ډیر پیاوړی او په ولسی رنګ کې رنګو. له هغه راپاتې څو لیکونو تک چیرې خزیر شونو د پښتو ژبې سوچتوب او ولسی رنګ به پکې لورایه وګورئ. هغه له ولسی ادب ډیر متاثر و، نو ځکه خو یې د کوزی پښتونخوا لیکوال نورالبشر نوید ته په لیک کې څو لنډۍ هم لیکلې وي. او په خپلو ویناو کې د خپلې خبرې د لا اثبات په موخه د ولسی ادب د ګڼو چوکاټونو بیلګې راوړلې. نو له دې معلومیږي چې ډاکټر نجیب الله د ولسی ادب ځانګړی مینوالو او په خپل سیاسي او ټولنیز ژوند کې له ولسی ادب څخه ډېره استفاده کوله. د خبرونې په جریان کې به د ډاکټر نجیب الله لیک هم واوري، خو په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د هرات ولایت تاریخي سلایبه بیا ورغول شي. د هرات د تاریخي ګودامونو ودانۍ چې دغه ولایت یو فرهنګي میراث دی په نږدې راتلونکو کې په اساسي ډول بیا رغول کیږي. دغه ودانۍ د هرات په زاړه ښار کې موقعیت لري، هغه سیمه چې سناڅه سل کاله پخوا د هرات ولایت د اداري او سیاسي چارو مرکز و. سره له دې چې د لرغوني هرات د اداري دارالحکومه او مرکز چې ګودامونو ته څیرمه موقعیت درلود هیڅ کومه نښه نه ده پاتې، خو د ګودامونو ودانۍ له کوم زیان پرته تر اوسه هم پاتې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د انجینرۍ او مسلکي لرغونپوهنې یو هیئت هرات ولایت ته واستوه چې د دغو تاریخي ودانیو د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی وای ټاکل شوې ده له دې وروسته چې د ګودامونو ودانۍ د یونسکو له معیارونو او د تاریخي ابداتو د مقرراتو له مخې بیا ورغول شوي، له هغو څخه به د تجارتي او سیاحتي مرکز په توګه استفاده وشي. د بامیان د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان کارګاه جوړیږي. د اطلاعات و فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موهین پوهان محمد رسول باوري په افغانستان کې د یونسکو د فرهنګي څانګې له مسؤل سره د یو شمیر فرهنګي پروګرامونو د تطبیق په باب خبرې اترې وکړې. په دې کتنه کې د نړۍ د فرهنګي میراث بامیانو د 3 کلن عملیاتي پلان په کابل کې د یونسکو په همکارۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه او د بامیانو د فرهنګي حوزې د راتلونکي په باب د نړیوال سیمینار د جوړولو په اړوند چې په نږدې راتلونکي کې به د عمان د مسقط په ښار کې جوړ شي خبرې اترې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې پوهان باوري د دې تر څنګ چې د هغو فرهنګي پروګرامونو د تطبیقولو د بهیر د ګړندي کولو په باب چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا د یونسکو په همکارۍ تطبیقیږي د بامیانو د فرهنګي حوزې د مدیریتي پلان د کارګاه په ښه جوړولو ټینګار وکړ. د کاناډا مشهور ډایرکټر ماری کلمنټس د افغانستان په اړه یو نوی فلم جوړ کړی چې په هیواد کې د جګړې صحنې انځوروي. دا فلم چې سره واوره نومیږي د یوه بومي کاناډایي سرتیري ژوند ښیي چې افغانستان ته ځي او هلته د طالبانو له لوري نیول کیږي. میرمن ماری چې د فلم لیکواله هم ده وایي چې د دې فلم یو سخته برخه دا وه چې ماشومانو ته یې ځایي ژبه ور زده کولې. افغان سندرغاړی مجد جمال زاده هم په دې فلم کې کار کړی دی. هغه له جمال زاده د خاطرې په نوم د یوې نجلۍ په رول کې لوبیږي. د سره واوره فلم ځینې برخې د کاناډا په شمال لویدیځ کې او ځینې هم په برټش کولمبیا ایالت کې جوړې شوې دي. دا فلم به په راتلونکي کال 2019 په لومړیو کې په سینماګانو کې وښودل شي.
په کندوز کې د ولسونو ترمنځ د لایوالي او د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه مشاعره کې ګڼو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون کړو چې خپل شعري تندی خړوب کړي. زموږ همکار اجمل اریان دغه مشاعره ته تللی او په اړه یې راپور برابر کړی.
کندوز کې د ولسونو د لا یووالي په هدف مشاعره ترسره شوه. په دغه ولایت کې د میشتو ولسونو ترمنځ د لا یووالي او د وحدت د ټینګښت په هدف ستره مشاعره ترسره شوه.
راغلایم یو پرخ په مخ ته جنگ ور کوم، ژوندون ته فضل دې د سول رنگ ور کوم.
په کندوز کې وخت نه وخت د ځینو فرهنګي او ادبي بنسټونو او د یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو له لوري ادبی ناستې او غونډې جوړیږي چې له کبله یې د ادب او فرهنګ مینوالو ته د راټولېدو زمینه برابرېږي تر څو پکې خپل نوي شعرونه او نثرونه بیان کړي.
چې یو او بل غږه کې ونیسو او ووایو چې زما دینی وروره افغانه تا وژلی نه شو، افغانستان وطنه نور دې ورانولی نه شو.
د سیمه ایز ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د برنامې د نشراتو امیر عزت الله فامیر شاعران او لیکوالان د ټولنې سترګې او څراغ یادوي، ځکه دوی تل په ټولنې کې شته ستونزې او ناخوالې د قلم په ژبه بیانوي.
په افغانستان کې یو زموږ دینی یا مذهبي ممبرونه دي چې هغه ډېر مؤثر دي، او بل شاعر او د لیکوال ژبه او قلم دي چې دا ډېر مؤثر دي، ځکه دوی ډېر له درده هغه خپل کوم شعرونه چې لیکلي په هغه کې د وطن درد غم دا ټولې پکې انځور کړي دي. هغه انسانان چې زړونه ډېر سخت وي، هغه چې دغه الفاظ واوري زړونه نرمیږي.
په دغه مشاعره کې په ډیرو شعرونو کې سولې او ثبات او ملي یووالي ته پاملرنه شوې وه، او د دې ولایت میشو شاعرانو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل.
جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. جنگ بدبخت دی، ورورولي او محبت وژني. ټولنه وژني، هم له خلکو انسانیت وژني.
جنگ تا لمن وهي، له جنگ نه ستړي شوي نه دي، ځکه زلمي مو په پیسو ځان له ټوپک رانیسي.
ل دې سره سم د دې ولایت یو تن مدني فعال او شاعر غلام حیدر حیدر د ټولنیزو اړیکو په پراختیا او د ولسونو نږدې کولو کې د دا ډول ادبي ناستو او مشاعرو رول ډیر مهم بولي.
چې شعر هغه وینا ده چې د زړونو راپاڅي او په زړونو کېني، نو زه په دې باوري یم چې کېدای شي چې عقلا د یو نفر، د دوه نفرو، د درې نفرو په اعمالو کې او یا د جنگ هغه بدبخته پدیده د دوی د افکارو نه ایسته شي او په ځای سوله ځای نشین شي.
دغه راز د کندز یو تن بل ځوان شاعر او لیکوال نور رحیم عاطف بیا وایي، شاعران باید تل داسې شعرونه ولیکي چې د خلکو پر ذهنتونو مثبت تاثیر وکړي، تر څو نور خلک له نفرت او کرکه څخه لاس واخلي.
دغه ډول غونډې خپل تاثیرات لري، ځکه شاعران هغه خلک دي چې د ټولنې نبض باندې پوهېږي، د ټولنې دردونه ورته معلوم دي، نو دوی چې د ټولنې دردونه په خپل شعر کې راواخلي او تر خلکو یې ورسوي، تر د دولت تر مخالفینو یې ورسوي، نو طبعا دغه شعرونه تاثیر گذار دي، دغه شعرونه تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز یو تن مدني فعال عبدالستار شمال بیا وایي چې په دغه ولایت کې د فرهنګ او ادب غوټې د غوړېدا په حال کې دي، او په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم په سترګو کېږي.
دا مشاعره هدف هم دا ده چې زمونږ شاعران د شعرونه البته د سولې لپاره د چې په وطن کې سوله راشي، هغه د ځوانانو د زړونو درد ټولنې ته د شعر په جواب باندې ښکاره کړو.
د شعر او ادب د مینوالو په وینا چې شاعران او لیکوالان تل د شعر په ژبه د ټولنې او د ولسونو دردونه او ستونزې بیانوي، او برسیره پر دې د ټولنې خلک د خپلو منفي افکارو ته متوجه کوي، تر څو په ټولنې کې د شته ستونزو او ناخوالو لمن راټوله شي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د دریز یا سټیج چارې مخته وړل او د یوې غونډې کنټرولول ځانګړی هنر او پوهه غواړي. دریز چلوونکي نه یوازې دا چې د غونډې ویناوال د خبرو لپاره دریز سره غواړي، بلکې د ټولې غونډې د کنټرول واګي د سټیج چلوونکي په لاس کې وي. سعدالله فطرت یو له هغو ځوانو لیکوالو شاعرانو څخه دی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سټیج چارې مخته وړي، او هم یې د ویندود په نامه یو کتاب پښتو ژبې ته راژباړلی. په نننی هنر جاج کې له هغه سره د سټیج چلولو په لارو چارو غږیږو. ملتیا مو وکړئ.
هنر جاج،
څنګه کولای شو چې موږ ښه سټیج وچلو؟
زما پخوانا غوایلو کې چې شاعري مې شروع کړې وه، چا برته د کومې مشاعرې غونډې ویلې، نو حتی د ګډونوال په حیث هم د ډېر راغمنه شمار تللی چې هلته موږ څنګه کېنو، مشران خلک به ناست دي، بیا موږ را پاڅېږو، د کېناستو د سټیج د راجي کېدو خبره خو ډېره لرې وه چې یوازې هغه ګډون باندې موږ کېدلو چې هلته به څنګه ګډون کوو. بیا په قلاره قلاره چې موږ مجلسونه د مشاعرو کېناستلو، بالاخره بیا په جلوزو کې هم کې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړه، د سید جمال الدین افغان ادبي بهیرو. بیا هغه چې کله موږ خپل همدا افغانان ملګري شاعران چې وو په هغه سیمه کلي کې هغوی جوړه کړله، نو بیا هلته ماته ویل چې دا سټیج به ته چلی. ماته دا ډېر مشکل کار و چې سټیج ته به زه ودرېږم او خلک به لاندې ناست چې زه به څوک راواړم، خبرې به کوم، ځکه دا په اول ځل هر چا ته ډېر مشکل کار دی. هر څومره تکړه سړی چې خو د سټیج خبر ده چې راپاسېږي کې خلکو مخکې ودرېدل،
دا ورته
بیل زور غواړي. نو ما د هماغه وخت نه بیا دا مسؤلیت ملګرو ما ته راوسپاره، خو په ویلو کې موږ هم هغسې چې باید څه سټیج وچلیږي، څنګه الفاظ ادا شي، څنګه خبرې وشي، دا هم زده ځکه نو چې موږ غونډو کې ګډون نه کړی، په بهر باندې نه راوتلي که نه. نو بیا ورو ورو د هغې نه چې راووتلو تر دې پورې چې بیرته خپل وطن ته راغلو، نو بیا بلد شوي ورسره. خو دا کومې تجربې چې موږ لیدلې وې چې باید څه شی په سټیج کې وګو څه ونه کړو، هغه په قلاره قلاره لږ لږ استادانو ملګرو دوستانو رهنمایي کوله، او کوم نکات به چې داسې وو چې هغه باید پرېږدو، استعمال یې نه کړو. نو بیا داسې شوله چې مثلا هلته ملګرو را غونډه کوله، خامخا به یې ماته ویل چې سټیج باید ته وکړي. زما خپله یو هغه دا ده چې زه هرې غونډې ته د ماغې غونډې مطابق شعرونه او غزلونه او دا شیزل ته وایم هغه انتخاب و. مثلا که داسې یوه غونډۍ چې هغه د پوهنتون د فراغت غونډۍ، زه پیدا هغې ویندوی د مشاعرې سره په توپیر کوم، د کتاب د مخکتنې سره په توپیر باندې کوم. دویم زه په غونډه کې د خلکو مزاج ته ګورم، چې دلته د کوم طبیعت خلک ناست دي، ناس خلک چې سلبینان دي، هغه ته چې د سټیج والا ناکام ښکارېږي، په دې باندې دغه سټیج والا داسې یو څوک چې خلک د وینا نه خسته شوي، همدې ته سترګې چې اوس د دې سړي پسې دا سټیج والا بیا راپاڅېږي،
هغه
څه ښه وایي. نو که هغه هم خسته کړي، والته وینایم خسته کو نوریدلی یو دلچسپنی ورته نو خلک ډیر زر تنګی
او څو ورځې وړاندې زمونږ یو کشر دغه ویلی چې ز سټیج چاري په مخړم خو کله چې سټیج ته ودرېګم لړزره باندې راځي را پیګم نو هغه زمونږ دغه پروګرام اوریدون کې او خامخا غوري نو هغه کسان چې غوي کله سټیج ته ودرېګي را پیګي دوی ته څه کول پکار
دا یو عمومي مشکل دی د ټول خلکو لپاره اگر خلق چې ویناوي کوي یو تم دا مشکل دی اگر خلق چې سټیج چلی یو تم دا مشکل دی خو د ویناوال په نسبت سټیج والا ته به دا مشکل ډیر هغه دی هغه باید هغه نه باید د سیو شي چې دی هغه شي ځکه ویناوال خو دا سی چې هغه کې دی شاول زل د وینا کول سره مشکل سټیج والا خو دایمن سټیج چلی
بالکل
او دا غن شي یو هغه دا د چې زخپل چې د سه حالت سره مخ کیږم شي مثلا بازی وخت کونډه کې زرګونه خلک ناشتي سړی تحصیل خپل سټیج والا تحصیل لاندې راځي بازی وخت استادان ناشتي بازی وخت خلک نشي درهنمایي کړي کنه سړی به تحصیل چې دلته دویم ناشتي او سټیج زخپل هغه کتابونه چې ما مطالعه کړي دي کتاب چې ما ژباړل دي هغه یو هندي لیکلو هغه یو خبره ده مو چې هغه خلک چې وینا کوي که سټیج چلی او دوی تاثیر لاندې راځي کله چې دوی سټیج ته راوخیږي دغه ناس خلک چې څومره دي که دې خبرې کوي او که غزل وي که شعر وي یا مقدمه وي دغه ناس مخې ته خلک چې څومره دي ټول ته باید وګوري اکثره هغه خلک ډېر تاثیر لاندې راځي چې څنګه سټیج ته راوخیږي مخامخ سړي ته متوجه شي دیکھ وي که اوس بله خامخ واړو ما یا دې خو وګورم کنه دا ټول حواس یې هغه شي ګډوډ شي دی نه دی لپاره زه خپل اداکار کوم زه چې سټیج ته وخیږم زه ټول خلکو ته ګورم سړي ته سترګې نه باسم نه سیواري شاوخوا ټول خلکو ته ګورم کنه هغه ناس خلک بیا دا فکر کوي چې دا سړي په ضرورت دی ځکه چې دی ټول خلکو سره سترګې مخامخ کوي دا غزل چې وي دا خلک چې راغواړي دی ټول ته ګوري دې سره تاثیر ډېر زیات ختمیږي لکه دا د کتاب خبره هم ده د ما تجربه کړې خبره هم ده
بل مسله دی د غږ کې کله کله تغییر راځي چې هغه ډېر سړی تر تاثیر لاندې راشي دا غږ بدل
شي غږم کوم ډیر تاثیر د سړي راځي او لاندې هغه څوک یو تناس یو غوږ در باندې خوږي چې سړي ډیر تاثیر لاندې راغلی دی په سټیج کې غیر مقدمه وای دی او څه شي پر دا غونډه ولې جوړه شوې ده هغه باید لیکلي در سره وي دا غې نه پس ځین خلک چې ډیر خطا کیږي په اصطلاح سټیج چارت نه ګډي وډي کیږي او دا خبره هم لیکي چې د غونډې په دې برخه کې اوس پلانکي ویناوال ته بر بلنه ورکو چې راشي خپل وینا راووروي
دا ټول لیکلي
دا ټول لیکي په دې وخت کې بعضي وخت نه دا نوم غلط شي تر بل چا چې پاس ویل هغه به دي کې وي دا پاغي کې وي اغه شان چې هغه طبيعي دي مثلا څوک راغواړي که دا جمله ته مکمل لیکي دا بعضي خلک لیکي چې دا سټیج په چلولو کې یعنی د دې رول داسې دی چې ستا سم کارونه او سمې چارې سره خرابېږي
فطرت سره ما خو ستا د ډېر غونډ کې ما ګډون کړی چې تا سټیج چلولې په دې سټیج کې یو ځانګړنه چې ما حس کړې ده هغه دا چې هغه حاضر جوابي او د موقع پیژندنه چې مثلا یو چا یو شاعر یو شعر وای لا غوړو سجه تک کم شعر وای دغه اړوند یا دغه موضوع اړوند یعنی ډیر یو ډول ډیر خط تسلسل پکې مراد کیږي دا څنګه کول شو چې
موږ لکه د هغه په اصطلاح چې د خلکو د طبیعت او د خلکو د خوخي مطابق سټیج وچلی یو دا چې تا ته باید کوم شاعرۍ نو څوک چې به ګډونوالي مشهور شاعران خصوصا هغه خلک چې کته نه پیژنې او شته شاعر نه لوستي هغه به له خبره د هغو مشهور شاعرانی او تا وي په خپل شعرونو راو غاړي یو په وې د خدای سیر کې بل دی غوند ګډونوال د استاد سټیج چا ډیر خوند ورکي
بالکل
ول چا څوک راځي هغه به ډیر په ځواب باندې راځي یو که د سې چې مثلا یوست دوی نه لړی ال ته څوک داسې خبرې وکي چې بیا تا سره دا غي مثلا ک د غونډې هغه خبرې وکي ک تا سره به د مغې حالات چې د پیغه کېدل مطابق یو ټپي یو غوره خبرې یو شیری هغه ور پسې وي مثلا دا ډیر تاثیر کوي او بعضی وخت کوواړي چې بیا لګ نورم دا غونډ هغه شي مثلا بعضی وخت مونږ بیا په سټیج کې تم کوو چې وګور چې مجلس نور خلکو ته بور شوی دی په اصطلاح پکې تنګ شوی دی بیا په کې ونیمه ټوکم سړی کولی شي ډیر په جرات باندې یو طنزیه شعر هم پکې ویلی شي چې د خلکو د روحیات او هغه باندې ښه تاثیر کوي او ډیر ښه بدرګه کوي
یو وروستۍ پوښتنه په دغه برخه کې کومه ځکه اکثره وخت خلک پوښتنې کوي په دې برخه کې کله ناکله د سی چې غونډه شروع شي په غاولو کې ډیر خپه جوش او خروش رواني، خو کله چې د منځ سره سی یا په پای تر سی بس ډیر بیخي دغش بیخوند شي. د دغه غونډې د کنټرول لپاره څه پکار دي؟ چې
د غونډې بارزخته کول، د غونډې دلچسپه کول، د غونډې په جوړ پوری کول، دا غونډې مسلې په سټیج چلونکي پورې تړلې دي. کته په اصطلاح باندې خلک اماغه د موضوع مطابق خساتل، مثلا د خلکو مزاج دا دی چې مثلا کته په یو داسې غونډه کې چلته قومي مشران او علما او سپینګیری او پوهنتون استادان او علمي خلک ډیر ناست دي، او ته پکې هغه شعرونه او ټپې وایې چې هغه د هغوی په مزاج نه برابرې، دا خلک دا غونډه تر کوي. دا لازمي خبره ده که هغه د دوی دپاره جوړه شوې وي، ستا دا غونډه چې دوه درې ویناوال نه پس ګوري بس رنګړی شي او خلک پکې کمرنګه ګډون هغه شي پکې، خو که ته د دوی د مزاج مطابق ساتي هغه کوم منځ کې چې ته شعرونه وې اگر ویناوې وې هغه اقوال وې پکې، هغه د مثلا اسلامي غونډه کې د نبی علیه السلام همداسې د صحابه کرامو همداسې خلفای راشدین همداسې اسلامي نعت یا همدې کلامونه په منځ منځ کې ورته وې، داخله دا غونډه تر کې همداسې شاعران مشاعره کې کته په زړه پورې شعرونه وې، په خندا یې چلی دا سټیج، یو نیمه ټوکه پکې کې، یو نیمه تفریح پکې کې، یو نیمه خټپه پکې وې، هر شاعر دغه په شعر باندې راغواړي مثلا، نو خلک دې سره بیا نه تنګیږي. خو القاب سی استعمال شي د ارشړي دپاره یو ډېر مهم مسله دا ده چې دا صحیح ده چې غبوي بعضې خلک یې نه مراتی په سټیج هغه کې، خو د القاب استعمال هر سړي دپاره
بالکل،
لکه زه خپله هغه القاب چاته نه استعمالوم چې ځوان او تاند او پلان او دا که شاعری او ښه شاعر، زه ښه شاعر یم چې ښه شاعر راغواړو که نه چې غزل ووي مثلا، د مشر د استاد لپاره د مغه د رتبه د دین
هغه
دغه کوم نوم چې دی صحیح، مثلا که هغه علمي رتبه لري، که هغه د علوم اکاډمۍ غړی هغه رتبې بیلې دي، هغه د رتبې سره هغه د منصب سره د موقف سره که مونږ تاسو غونډه کې ناست یو شاید چارواکي پرې ګډون وکړي، که مونږ ځکه زموږ د غونډې ګډونوال دی نو هغه مونږ په ښو الفاظ باندې راغواړو، کوم هغه په هغه باندې نه کوي خو ده باندې ډېر تاثیر کوي او د غونډې په هغه باندې بعضې خلک دا شان بیخي نه مراتی داسې وچ کلک نوم اخلي چې هم په هغه راتلونکی سړی چې خبرو ته راځي په هغه ډېر بد تاثیر کوي، هملته چې حامیان ناست دي او هغه څوک چې ناست دي په هغوی ډېر بد تاثیر څومره خراب الفاظ کاری ورته.
شاعر او لیکواله شفیقه خپلواک وایي چې په خوای منظومه شاعری کوله خو اوس سپین شعر لیکي او په دغه چوکاټ کې تر ډیره ځان بریالی احساسوي. نوموړي زیاتوي چې له ولسي ادب څخه ډیره متاثره ده او همدا ده چې په شعر کې د خپل زړه خبره په ډیرې اسانۍ او جرأت سره کولی شي. په فنکار برخه کې زموږ همکاري فرشتې غني له شفیقي خپلواک سره خبرې کړي.
فنکار لومړی پوښتنه له دې ځایه پیل کړو چې شعر د کوم قالب ته لوېدلی دی او د څو کلونو راهیسې دی د لارې مل دی؟
دا ماته تل عجیبه چې کله یو څوک راته وایي که نه چې لکه د څو وخت نه شعر لیکې، یا نه پوهېږم څنګه دې ورپام شو. زه خپله په دې نه پوهېږم چې زما څنګه ورپام شو، خو زما چې څومره یادېږي یو وخت چې زه کلي کې وم، یونیسف مکتب ټولګی جوړ کړی و، بیا دغه ټولګي کې به ځینې درس پیرا کوو، هغه کې به د پښتو مضمون کې ځینې شعرونه راغلي وو، یعنی له هغه وخته مې ورسره علاقه وه، یا د لنډۍ چې به مې اورېدلې. داسې فکر کوم لکه زه چې ورسره رالویه شوې یم، یو خاص وخت یو خاص حالت زما نه دی په زړه چې له هغه وخت نه دی. او اوس له 2014 نه را په دې خوا، حتی له 2014 نه را په دې خوا د 15 کاله کېږي چې زه د نظم او بخصوص سپین شعر چې دی دغه ډول شعر لیکم. غزل مې نه دی لیکلی، څلوریزم مې نه دی لیکلی، او ډېر وخت پخوا منظوم شعرونه لیکلی شوی، لیکن اوس نشم کولی یا نه پوهېږم نه یې غواړم. نو تقریبا دغه سپین او آزاد شعرونه دي.
یو لنډ شعر دی، سپین شعر په یاد دی چې اوس یې راته ووایې؟
په یاد زه دومره خراب حافظه لرم چې زما خبرې نه په یادېږي، پاتې خو شعرونه نسو. خو
نو خامخا به دې د ځان سره راوړي وي یو څه.
او د دلته یو څه به وي راسره. د جنګ د میراث په نوم یو شعر لیکلی و، او د دې په اړه دی چې جنګ یوازې له انسانانو نه فزیکي
جوړښت نه یعنی یوازې مرګ نه دی بلکې نور ډېر شیان دي زموږ په اخلاقو تاثیر لري، زموږ په کلتوري لري، زموږ په ټولنیز برخوردونه لري چې متاسفانه منفي تاثیر لري. نو دا شعر همداسې موضوع ته لیکل شوی دی چې هغه دی
او روی
د جنګ میراث. یو نیم وخت احساسوم مین نه یې، یو نیم وخت سره جلا یو، زړه دې زما کې سوپ سي نه مري، نه دې غبرګې کبې سترګې زما د غاړې ډنډ کې لامبي. یو نیم وخت تا ته د ګلو پر مخ ګرد یم، یو نیم وخت دې روح لمنه کړې ورټوله، یو نیم وخت دې ګوتې زما څڼې نس کښتي. ستا د ورځې او د شپې اندېښنه څه وي؟ څوک په کور کې مسېدلی درته نه وي؟ کوم همکار دې سترګې بل خواړولې؟ په فوټبال کې د لوبډلې د بایللې یا فیسبوک کې ناروا چا درته کړې؟ خو زه هر سهار لړزېږم چې جګېږم، نه مې ځان باندې باور وي، نه په هغه په ځان باندې نارینه چې زما او زما غوندې د ډېرو برخلیک سپینو ګوتو کې نڅېږي. زما ذهن کې پښتنو اتڼ جوړ وي، زه د خونې په دې تک تور دیواله لیکلی نه شم. دغه خونه زما نه ده، نه دیوال باندې زما د ګوتو حق دی، نه د دغه کور بامونه، نه د پوري بڼ ګلونه. زه خپل ښار کې مسافره بې وزره یوه کوتره. غوسه کېږم، سره یې شم چې ستا زړه یې درشین کړی، غږ مې لوړ شي، ته یې وکنج ته تکه شي، زه له بحثه ځان پناه کړم. زه یو څو شېبې د وینو رنګ له سترګو نه جدا کړم، د سندرو ښاپیرو ته غېږه ورکړم، که کړکۍ نه مې کوڅې ته غږ خوییږي. ته له ډاره، ته له شرمه له خولو جګېدی نه شې، ته له ډاره کړکۍ هم خلاصوی نه شې، ته له ځان سره په څه جنجال اخته یې فیصله کولی نه شې چې مې هر لیونتوب وسکڼې سهار کې یا مې دا بڼه کې ژړ مازدیګر زاڼو ته وسپارې. زما مینې، زما مینې، د ښار جنګ مې ژوند بدل کړ، جنګ مې خوی په بله کړی، ته پوهیږي او که نه، خو د دې جنګ میراث زما ځواني ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم. د دې جنګ میراث زما ځوانۍ ته دا دی چې زه کله کله ستا په بڼو ګردیم.
واه واه، شعر کې خورا درد پروت دی. او یو بله خبره چې د شفیقي په شعر کې دی، هغه د احساساتو واضح بیانول دي. څنګه دې وکولی شوای د نورو ښځو په پرتله خپل احساس ډیر ښه بیان کړي؟ دا به د شعرونو یوه بېلګه یې، خو په نورو کې د ځینې نورې خبرې هم راخیستې چې یوه ښځه یوازې نشي کولی.
ښځه هر څه کولی شي. ما ښایي دلیل دا و چې زه له ډېره وړکتوبه له پښتو لنډیو سره بلد وم، او لنډۍ خو ته بندې هغه کې خو د هېڅ شي کمی نشته، که نه په څه ډول چې بیان شوي دي د هنر اوج دی زما لپاره. بیا زه نه پوهېدم، حتی هغه وختونو کې چې ما لومړی دا شعرونه لیکل او دا ډول خبرې برانه کېدې، زه نه پوهېدم چې لکه دغه ښځې ډېر نه کوي یا حداقل په خپل نوم یې نه کوي. حتی کله چې زما لومړۍ مجموعه چاپ شوه، هغه نه وروسته ځینې لیکنې ما ولوستې چې زما په شعر به کېدلې او دا خبرې به پکې کولې چې لکه دا ډېره آزادې خبرې کوي، ډېرې نه پوهېږم داسې خبرې کوي چې نورې ښځې یا کولی نه شي یا یې نه کوي یا یې کړې نه دي. خو بیا وروسته وروسته چې خلکو برخورد کوي، فکر مې وکړ چې لکه یو هغه کومه یو بغاوت کومه.
اوس شعرونو ته غواړي چې تغییر ورکړي که نه هماغه څه غواړي خپل احساسات همیشه بیان کړي؟
زه ښایي یو وخت داسې و چې ما غوښتل ما به ځینې شعرونه لیکل، هغه شعرونه به داسې و چې په یو نه یو بڼه باندې د ټولنې سره نه جوړېدل، نه عیارېدل. بیا ځینې دوستان چې نږدې دوستان مې چې دي چې زما شعر لولي، بیا هغوی به لکه مشوره به هم دا وه چې ته له دې خبرو ځان لرې کوه. هغه دلیل شو چې هغه وخت کې چې ما څه احساسول ما ونه شو لیکلی، که نه اوس پرې پښیمانه یم. زه نه غواړم ځان سانسور کړم، زه غواړم وی لیکم، زه غواړم، خو ښایي به یې خپاره نه کړم، ښایي به یې شریک نه کړم، خو نه غواړم چې وی نه لیکم.
فلی چې لاس دې نه راکاوه او باټې وی څارمه، دغه نومونه دې خپلو کتابونو ته ټاکلي دي؟
د لومړی نوم ما نه دی ټاکلی، هغه کوم بل چا زما په یاد نه دی، نه پوهېږم چې کمپوزر و بل څوک، کوم هم دوستان و، دوی دا نوم ټاکلی و چې لاس دې نه راکاوه. او باډي وی څارمه دا زما باډي وی زما خوښېږي،
باډی وی دسې دي چې زه تل ورته ګورم ماته انسان را په زړه کې الوت کولی شي لورې ټاکلی شي خو د دې لپاره چې والوزي او لورې وټاکي یو تار ته اړتیا لري او دغه تار بیا د یو بل چا په لاس کې ښایي دا چې تقدیر ښایي دا چې نورې اړیکې چې موږ ورځني ژوند کې لرو او هغه اړیکې موږ تعریفوي چې باید څه ډول اوسو څه ډول نه اوسو لکه یو باډیوه چې تار تعریفوي نو دغه ډول نه پوهېږم ما تل په باډیوه کې ځان لیدلی حد اقل چې دغه زه یم که غواړم چې والوزم زه باید پیاوړی تار ولرم یا یو څوک باید وي چې دغه د تار هغه الوزول زده وي نو ډېرې یوه نږدې رابطه ورسره لرم نو په دغه حساب باندې یو شعر مې هم لیکلی و په ما درېږم باډي وی څارم نو دغه نهغه سوی ده
په شعر کې مرز ټاکي ځان ته یا سوژې انتخابوي چې ته باید په کوم موضوعاتو لیکنې وکړې که نه ناڅاپي راځي هر څه
زه فکر نه کوم شعر دې ناڅاپي شوی وي ځینې وخت داسې احساسېږي ته ځینې احساسات لرې ځینې حالتونه لرې چې غواړې شعر کې لیکن نه شعر کېږي خدا درنه ورکیږي نه زما یو شعر په یاد دی چې ما دوه کاله په هغې موضوع باندې فکر کړی دی او دوه کاله مې هغه شی غوښتلی دی چې دغه شی چې زه احساسوم زه دا شعر کوم لیکن نه مې دي کړي دوه کاله وروسته ما دا شعر وکړي او دغه شعر اوس ما هېر دی چې دا کوم شعر و لیکن هغه دوه کاله هغې موضوع زما ذهن خوړلو ما ته په بیا بیا رایادېدله چې زه څنګه هغه کومه شعر کومه انسان ته خو مخکې نه فکر پرې کوې ښایي میاشتې فکر پرې وکړې شپه ورځې فکر پرې وکړې په ساعتونو فکر پرې وکړې چې هغه سوژه ستا ذهن کې پخه سي په هغه نه وروسته یو چوکاټ ورته جوړېږي یعنې لومړی ستا شعر ستا ذهن کې ستا زړه کې جوړېږي بیا ښایي ډېر کلونه هغلته پاتې شي ډېر وختونه هغلته پاتې شي بیا وروسته یو نیم وخت په دې باندې یعنی دا شو نیسي او دومره غښتلی شي چې ته هغه څه چې ستا ذهن و زړه کې تېرېږي کلمې ورته پیدا کړې او همغه کلمې چې بیا ځینې شعر بولي خو دومره اسانه هم نه ده چې ته کښېنې او په یوه دقه کې یو شی دې ولیدل او راشي شعر کې نه فکر نه کومه
په پای کې که یو بل شعر هم راته انتخاب کړې په خپله خوښه دې راته وی وایي او اورېدونکي هم واوري په خوند سره
ورځه د غره په سر خو لاره لا شته سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي ورځه له ما سره نفس تنګیږي زما د مینې خوند د زړه وهلی ورځه ساتلی به وي نه به وي تېر ما به وي ژوند په دیواله مېخ کړی ورځه د سیند په غاړه اور بل کړه شګو ته شور ورکړه سندرې وکړه ورځه له ما نه بغیر خوند واخله راشه بیا ما ته یې خبرې وکړه لاړ شه یو څه وخت له ما لرې اوسه له ښاپیرو یې ترانې راوړه زه به آشنا پیوند کول زده کړم او ته له ښار ماتې آینې راوړه زه یوه بله تجربه هم وکړه ما سره یې وشکوه یاري مه کوه پوهېږم ما نه د زړګۍ مړ شوی او هسې بس په ځان خواري مه کوه سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې ای سترګې خو نه یمه چې دید به مې یې منه مین مې یې مینه دې یم ته د هوا په شان آزاد واوسه زه خړه خاوره یم نمجنه دې یم ورځه د غره په سر خو لاره لا شته سیند نه بیړۍ په اسانۍ تېرېږي باد دې لا هم په خپل وزر وړلی شي څاڅکي هم بیرته تر اسمان رسیږي
د کوزی پښتونخوا لیکوال نور البشر نوید د عیسوي کلیز په نویمو کلونو کې د پېښور په یو اخبار کې یو کالم د ماته غوښته تر سرلیک لاندې لیکه د دغه کالم اکثر موضوعات په افغانستان کې پر روان بحران او جګړې څرخېدل دغه کالمونو یو برخه ډاکټر نجیب الله هم لوستې وه نو له همدې امله یې ښاغلي نوید ته لیک لیکلی و د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ډاکټر نجیب الله شاوخوا 28 کاله وړاندینه لیک او د دغه لیک اوسنۍ جواب درته وایو
زرپاڼه
محترم نور البشر نوید صاحب، تا ته غوښ شم که تاسو ما وطن نه دی لیدلی، ولې د روان زمان په سفر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوي. مگر ما هم ته نه یې لیدلی، خو انسان ته ستا د درد او رنځ نه ډک احساس کې او ستا د فصاحت او بلاغت نه ډکو الفاظو کې هغه حقایق څرګندیږي او ځلیږي چې حتماً به ستا د وطن ماشومان پرې نازیږي. دا دې ستا نوید، خو زه ما ته هم غوږ شه. زه په لاره ځم، ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. او د دې زنځیر د شرنګهار نه یو بل آواز هم راپورته کیږي چې څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. خدا ګرځې دا استقامت او د غره سینه غواړي، نو ځکه لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. او بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین بیا همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سرې غوټې لیدلې دي نه. دا دې د امن لپاره زما نوید، دا اوستا سلام ته زما کلام، نجیب الله. نوید ته غوږ شوم، تا ته هم غوږوم، خو اې د نجیب اروا اوس ما ته غوږ شه. ستا هغه ټپه چې تل به دې په شونډو وه، په لاره ځم ټوله شرنګیږم، ستا د تومت زنځیر په غاړه ګرځوم. رښتیا هم له دغه زنځیره څه بل شان غږ پورته کېده. د دغه نرم او ملایم غږ پر موز یوازې ته پوهېدې. د تومتونو د دغه زنځیر غږ د ډېرو غوږونو حس کړی و، خو تعبیرونه یې بدلو. چا دغه غږ د مینې په خواږه غږ بدلول غوښتل، او چا د کرکې په کریغه بدل کړ. خو کوچنی وم، نه مې ته پیژندې او نه هم د زمان په مکارۍ پوهیدم. زلمی شوم، ته مې وپیژندې، د زمان په هر مکر پوه شوم، او له پیله مې تر پایه ټوله زمانه ولوسته. د تیرو پاړه مې قضاوت وکړ، او د راتلونکو پاړه مې فکر وکړ. خو لا مې هم ستا د تومت د دغه زنځیر شرنګهار، هغه سپېڅلی تعبیر چې تا ترې اخیستی و، په خپلو الفاظو راونه ټوکاوه. خو زه په لاره ړنګه بنګه درومم، دا مستي نه ده، د یار غم خوړلی یمه. اے ته مې واورېدې، پر تا مې فکر وکړ، د زغم لپاره مې سوچ وکړ، خو په رښتیا هم تا ښه منطق وړاندې کړو. څو د توان رسی په لوی دریاب کې ګرځه، په ویاله کې د زوال وینم نهنګه. په ماشومتوب کې به مې چې ستا دا منطق اورېده، نو فکر مې کاوه چې له لویه دریاب خو کوچنۍ ویاله ښه وي، په آسانۍ سره پکې لامبو وهل شي، پیچومي او سختي به پکې نه وي. خو نه، اوس پوه شوم چې د لویو خلکو لوی کارونه وي. رښتیا هم دا چاره استقامت غواړي، او ستا په وینا د غره په څیر سینه غواړي. خو اے ما ته غوږ شه، تا تر اخره هڅه وکړه چې په لوی دریاب کې واوسي او په لوی دریاب حاکم شي، خو هغوی چې کوچنۍ ویالې ته راکش کولې، ته ولې غلی وې؟ آیا تا خپل زوال نه کوت؟ ستا له زوال وروسته لا هم زما د وطن زمانه په زوال روانه ده. ته زوال شوې، زه په زوال یم. د دریابونو لامبو زن وم، اوس د ویالې اوبه مې وړي شړا راځینه. رښتیا هم زموږ په حال ژړا په کار ده. هو، تا اوس زما خوار وطن نه دی لیدلی، تا خو د زړه له درده نوید ته ویلي و، ولې د روان زمان په څپر کې زما د وطن عظمتونه او ننګونه بربنډوې. ما ته دا جمله ډېره حیرانوونکې وه، ځکه اوس هغه پخوانی وخت نه دی. اے د نجیب اروا، اوس هر څه تاله ترغه شوي دي. ځینې ښه پټ شول، او ځینې داسې بربنډ شول چې تا به یې کله فکر هم نه و کړی. خو زه هغسې نه یمه جانانه، که نن سبا دې ولیدم لیونۍ یمه. ایستا څومره کلکه اراده وه چې ویل دې لکه ونه مستقیم په خپل مکان یم، که خزان را باندې راشي که بهار. رښتیا هم مستقیم په خپل مکان پاتې شوې. د زمان ګردجنې هوا، ناترسه شغلو او بې وخته خزانونو دې په ارادې کې هیڅ فرق رانه وست، خو یوازې همدومره چې وطن دې له سیوري بې برخې شو. خو اوس ستا په څیر څوک په خپل مکان نه پاتې کیږي. دوی د موسم له هر فصل سره رنگ بدلوي، کله خزان او کله بهار. خو ستا د خوار وطن بچی تل خزان وي. نن دې له روحه ډېره بخښنه غواړم چې هرې خبرې ته دې ځواب وایم، د ځینو سره دې موافق یم او ځینې دې ردوم. خو اے پوهیږي، نن ستا د عظمتونو، ننګونو او عزتونو د ډکې خاورې هر بچی خزان دی. خفه نه شي، زه بدبین نه یم، ځکه تا خو ویلي و چې بیا بدبین د اوبو نیمای جام ته نیم خالی جام وایي، خو خوشبین همدغه د اوبو نیمای جام ته نیم ډک جام وایي. نتیجه څنګه به نن سبا کې ګل شي، مای په سر کې سرې غوټۍ لیدلې دي نه. زنیم جام ته نیم خالی جام نو وایم، بدبین نه یم او نه هم ناهیله یم، خو لکه څنګه چې زمانی فرق کوي همداسې زما او ستا نتیجې هم فرق کوي. نتیجه نن په ډیر افسوس سره وایم چې نه هم څانګه ګل شوه او نه هم ستار مانونه پوره شول. تا چې د څانګې په سر کې کومې سرې غوټې لیدلې وي هغه اوس رژېدلې دي. خبر مې واخله خوږه یاره، لکه د زیړو ګلو ونه وچه شومه. دا استا کلام ته زما کلام، دا استاد نجیب وطن اوسنی حال محبوب. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال د یولسم سرود په دویمه برخه کې مو واوریدل چې د کک دربار ته د ساکانو له لوري د هما یو ډیر لوی خوم ډالۍ شوی. کک په ډیرې حیرانۍ سره خوم ته کتل او ټول درباریان دغه ښایسته او لوی خوم ته حیران وو. دا چې د دولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورېښمین خیال
لوی خوم ایخه دی د کاک تر مخې ښکلی د فانوس ځلای ډټ باندې چلیږي. لمر د غرونو شاته ورو ورو پناه کیږي. ماښام لنډ دی او د کاک خاطر خمار دی. نوی خوم نوی هوما دی تلوار دی. لاس یې ورو ورو پر زرین سرپوخ را وکیښ. د شاهپرو مهر و موم یې په ځیر پرانیست. د سرو زرو پر صفحه رڼا پړقیږي. چل چراغ د فانوسونو پرې وریږي. د کک سترګې ځل بلا د زرو یوړې. د خوم سر یې ترې راواخیست ورته ځیر شو. د هوما عطرې هیڅ تر مشام نشول. د خوم خولې نه د سپرلیو وږمه راغله. نوی عطر څه خواږه آه څه زړه وړونکي. د سنځلو د ګلونو په شان عطر نه د اصلو ګلابونو په شان عطر. د نرګس یا د چندنو یا د عودو د پیغلو ټو ګریوانونو په شان عطر. کک حیران شو. کک سا وویسته ژوره له ډیر خوند سترګې پټې د سالار شوې. یو ناڅاپه د خوم منځ نه څوک را پاڅېد. د دې عطرو د موجونو په څیر ښکلې. د سپرلیو او ګلونو په څیر ښکلې. خوم نه ووته وږمه د جنتونو لکه راشي میلمنه له جنتونو. میلمنه د آدمزادو په څیر نه وه. خدای په خپلو ګوتو نقش د دې ایستلی. د هوس له سپین مرمره یې تراشلی. د دې ښکلې له ګریوانه عطر اوري. سپینه غاړه یې د مشکو سراحي ده. راوتو کې مخ په مخ شوه پهلوان ته. د کک تود نفس یې چپ ورکړ ګریوان ته. د دې پوست بدن یې خوږ په شونډو تیر شو. د شیدو په جام کې پاڼې د ګلابو داسې سپین کې ګلابي مخ ور نږدې شو. پهلوان یې د جنت هوا ته بوت. یو نفس یې بیا د ژوند سبا ته بوت. سترګې پرانستلې کک شاته یې خیز کړ. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. د ښکلا بللن بی مخ ته راغله. خدای په څه هنر و ښکلې جوړه کړې. د خدایي هنر جلوه مخ ته راغله. تور زلفې ول ول پر سپینو ولیو. هر اندام یې لکه موج د پسرلیو. کک ترور شو. کک نوارو پار خطا شو. یو ناڅاپه د ښایست په تماشا شو. خوم نه ووتله تاو لکه لنبه شوه. ملکه زرینه بله شوه ډیوه شوه. یو زرین نازکه تاج پر سر ایخی. مخامخ پر سور یا قوت لکه سکر وطه. ښکل سترگی چینی و درازونو. هسک غاله تک سپینه لکه بطه. پا ابرنگ آسمانی جامو پو خلی. لکه لویگی شرشره پر سپینه بکره. تر نازک کمیسی هر اندام خکاریگی. ده هوس زلزلی راشی چه خوزیگی. دا نازک بدن هوا باند خوگیگی. موج پا موج دی مینی
تگیو تلرزیگی دا نازک بدن هوا باند خوگیگی موج پا موج دی مینی تگیو تلرزیگی سپین بدن تر نیلی رنگ جامعه ها خوا چه خوریگی نخورل کوید زرونو چه قدم واخلی او کل ادا وکری هر خوا چپی خوریش دی اترونو غواری کک چه دیخ کلات پا گندوشی مست هرمن شی ورتراشی بچپوشی.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio